دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوه هم ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی د خبرونو لندیسته
طالبان وای د امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کولو ته چمتو دي پیراغ کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړ شوی او د ایران په پایتخت تهران کې پوهنتونونه وړکتونونه او ښوونځي د هوا د ککړتیا په خاطر تړل شوي دي
په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس ټرمپ افغانستان ته د خپل سفر په مهال په وینا کې د طالبانو سره د نوو خبرو د پیلېدو په هکله داسې وویل
The Taliban wants to make a deal.
Taliban hukri da chamtu di khu mung ba uguru.
We'll see. But they want to make a deal.
د خوست والی ویلی په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي
نو ان شاء الله ما خبرې کړې دي چې یو داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن
خوست په دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري طالبان وای د امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کول ته چمتو دي طالبان د خبرو وروسته تر هغه وکړل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون افغانستان ته په ناڅاپي سفر لاړ ترامپ د بګرام په هوایي ډګر کې وویل طالبان به ممکن په اوربان هم موافقه وکړي د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دي چې طالبان غواړي د سولې خبرې د هغه ځای نه پیل شي چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې نه وروسته ځنډیدلې وي طالبان همدارنګه ویلي دي یو ونې کېږي په قطر کې د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او احتمال شته چې ډېر ژر به په رسمي توګه د سولې خبرې بیرته پیل شي
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت به ډېر ژر د اسلامي دولت داعش ډلې د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې حکومت ته تسلیم سوي دي یوې هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې کابل شایي د داعش ډلې لس جنګیالي چې د هند اتباع دي نوې ډلي ته وسپاري د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د هندي ورځپاڼې د رپورټ په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو نیول سوو داعش وسلوالو په اړه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان دولت خپله پریکړه وکړي
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د کاندید عبدالله عبدالله د پلویانو مظاهره د کابل په وخت مسبخین په یوه بجه پایته ورسېده او یو شپږ مدعیز پریکړه لیک صادر کړ مظاهره چان ویل د مظاهری هدف په تیرو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې او تر هغه وروسته د درغلي په اړه غږ پورته کول دي دوه مظاهره چانو په دې حق له داسې ویل
ما اک رائے مشروع خود خان هستیم و آرام هم نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است نه رای تقلبی که برای کل دی معلوم است رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حق دار برسه تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په پریکړلي کې راغلی دی چې د افغانستان خلک د ازل اجازه نه ورکوي په درغلیو کې په درغلیو راغلی حکومت د هغوی په برخلیک حاکم شي
په پاکستان کې محصلین د حکومت څخه غواړي چې په پانتونونو کې د اتحادیو په جوړېدو بندیز لیرې کړي د خبر تفصیل د زامن مومند څخه واوري
په ټول پاکستان کې محصلین او د بشري حقونو مبارزین د عمران خان د حکومت نه غواړي چې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو لګول شوي بندیزونه دې لیرې کړي په لاهور اسلام آباد کراچۍ او نورو ښارونو کې نن سلګونو محصلینو مظاهره کړي او سره بیرغونه یې رپول چې د کمونیزم او سوشیالیزم سمبولونه دي د پاکستان یو پخوانی نظامي دیکتاتور جنرال ضیاءالحق په 1944 کال کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو بندیز ولګاوه خو محصلین یې د لرې کولو غوښتنه کوي محصلین همدارنګه وایي چې د پوهنتون فیسونه دې کم شي او نورې اسانتیاوې دې هم محصلینو ته ورکړی شي زامن ممند امریکا غږ واشنگتن
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا د ایران په پایتخت تهران کې چارواکو نن د جمعې په ورځ د هوا د زیاتې ککړتیا له وجې وړکتونونه ښوونځي او پوهنتونونه وتړل د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د تهران د والي د مرسیال محمد تقیزاده د قوله لیکلی دی چې د هوا ککړتیا خای سبا د شنبه پورس تر دې هم زیاته شي. خاغلی تقیزاده ویل دی چې ځنګړی کمیټې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه وکړه. په تهران کې ټول ورزشي فعالیتونه هم لغوه شوې دي او چارواکو د خلکو نه په ځنګړی ډول د پاخه عمر او ماشومان نه غوښتي دي چې د ضرورت پرته د خارته نزي.
د جرمنی، ترکیه، برتانیې او فرانسې مشران د سوریې د وضعیت په حق له غونډه کوي. د جرمنی حکومت ویلي چې دا خبرې به په لندن کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې څخه مخکې وسی. ټاکل شوې د ناټو د مشرانو غونډه بل اونۍ پیل شي. د جرمنی حکومت ویلي چې صدر اعظم انګلا مرکل به د سې شنبې په ورځ برتانیې ته ولاړ سي او هلته به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوګان، د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره وګوري. وروسته تر هغه چې ترکیه پرته له دې چې د ناټو د متحدینو سره مشوره وکړي په سوریه یرغل وکړ چې د کار د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا کړ.
په عراق کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړل شوی دی. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی نه اوري.
په عراق کې د شیعهګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی خبرداري ورکړ ک تاوتریخواله ونه دريږي کورنۍ جګړه به پیل شي. خاغلی سیستانی دا خبر ورسته له هغه وکړ چې نن هم هلته ګنش مل خلک اوجل شول. د رپورټون لمخې تیر ورځ په بغداد او د عراق په جنوبي ولایتونو کې لکتر لګت سالویختن اعتراض کوونکي اوجل شول او تاوتریخوال نن د جمعې په ورځ هم دوام درلود. رپورټونه وایي چې لکتر لګا درې تنه نور هم د جمعې په ورځ وژل شوې دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې چې دغه اعتراضونه پیل شوي تر اوسه لکتر لګا 400 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. اعتراض کوونکي د عراق د صدر اعظم استعفا او په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړېدل غواړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
بل پلو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی چې پارلمان ته خپل استعفا وړاندې کړي. هغه د اعلان څو ساعت وروسته له هغه وکړه چې د عراق ستر مسوي مشر آیت الله علي سیستانی د عراق ته پارلمان وغوښتل چې د عادل عبدالمهدی د حکومت د ملاتړ په اړه دی بیا فکر وکړي. ښاغلی مهدی وویل زه به پارلمان ته په رسمي لیک کې د صدارت د مقام نه خپل استعفا وړاندې کړم. هند سریلانکا ته د 400 میلیونه امریکایي ډالرو پور ورکولو ژمنه وکړه. د غژمنه نن په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سریلانکا د نوی جمهور رئیس ګوتابایا راجاپاس کا سره د ملاقات پر وخت وکړه. دا هند ته د سریلانکا د نوی مشر چې د جمهور رئیس کېدو یې یوازې دوه ونې کېږي لمړنۍ سفر دی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کول دي. د سریلانکا مخکنی حکومت چین سره اړیکې ډېرې نږدې کړې وي خو اوس هند غواړي د چین ځای ونیسي. چین او هند دواړه په سریلانکا کې د اثر رسوخ لپاره سیالي کوي او په دې تیری یوې لسیزه کې چین هلته بیخي زیاته پانګه چولې ده. او وروستۍ خبر دا چې د په هنګری کې پولیس وایي دوه تونلونه یې پیدا کړي دي چې مهاجرین پرې په غیر قانوني توګه د سربیا نه دغه هیواد ته وختل. د هنګری ملي پولیسو نن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې یو تونل د هیواد په جنوب کې پیدا کړی او څلور څلوېښت مهاجرین هم دننه په دې خطرناک تونل کې نیولې دي. پولیسو ویلي دي چې دا تونلونه تازه جوړ شوي ول او نن بیرته د خاورو نه ډک شول. په 2015 کال کې کله چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ زیات شه هنګری د خپل سرحد د شاوخوانه اغزان سیم تاوکه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی افغانستان کې د سولې او اوربان په مسلو خبرې کړې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د اوربان په اړه د دغې ډلې دریز نه دی بدل شوی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت لري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته په یو نایلان شوی سفر د بګرام هوی د ګرتورغه اولته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای امریکایي سفیر ته د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا وکړه. جمهور رئیس ترامپ په خپل وینا کې طالبان سره د نوو خبرو د پیلیدلو خبر ورکړ او ویل چې طالبان اوس اوربان ته لیوالتیا لري.
طالبان هوکړی ته چمتو دي. مونږ به وګورو چې که هغوی هوکړی ته رسیدل غواړي دا به رښتینی هوکړه وي خو مونږ به وګورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې جمهور رئیس ترامپ سره د کتنې لپاره بګرام هوایي ډګر ته ورغلی و امریکایي سرتیرو ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو د سرښندنو څخه مننه وکړه.
مونږ به هیڅکله دا له یاده ونه باسو چې د سپتمبر 11 مونږ سره یو ځای کړی وو، او مونږ به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړو چې د سپتمبر 11 پیښې بیا تکرار شي.
جمهوریس غنی همداشان په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو یادونه هم وکړه، او ویل چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه بریالیتوب ترلاسه کولی شي. جمهوریس محمد اشرف غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهوری سره په کتنه کې په دې موافقه کړې چې که چیرې طالبان سولې ته ژمن وسي باید وربند ته غاړه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایان د واخان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې امریکا او افغانستان ستراتیژیک همکاران دي او دواړه هیوادونه د تروریزم د ګډ وخت سره مخ دي. هغه ویل د امریکا د جمهوری دا سفر به دواړه هیوادونو اړیکې لا پیاوړي کړي. ښاغلي مینپال هم ویل چې دواړو مشرانو پر بند او د سولې پر مسلو خبرې کړي.
دواړو مشرانو پر دې باندې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې تړون کوي نو لومړی باید ور بند وسی، او په افغانستان کې د ثبات او پایدار سولې لپاره باید تر افغانستان د باندې د تروریزم مراکز وځپل سي.
طالبان لا تر اوسه د امریکا د جمهوریت دغه سرګندون ته پر سپیډ ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو دغه ډلې ته ویني دي سرچینه وایي چې طالبان چمتو دي چې د امریکا سره د سولې خبرې له هغه ځایه بیا پیل کړي چې د امریکا جمهوریت ډونالډ ټرمپ د یو اړخیزې پرېکړې په پایله کې د تیر سپتمبر په میاشت کې بې پیلې پای ته رسېدلی وي. دغې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل امریکایان په خپل سر د خبرو له بهیر څخه وتلي وو، او اوس د خبرو بیا پیلول مخامخ هغوی پورې اړه لري. طالبان ته یوې نږدې سرچینې ویل چې کیدای شي د اوربند څخه د ښاغلي ټرمپ هدف هغه اوربند و چې څه موده وړاندې د زابل د ولایت په درې ولسوالیو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدلو پر مهال ټینګ شوی و. دغې سرچینې په ټینګار ویل چې د اوربند په اړه د طالبانو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس هم دا ډله غواړي چې امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره اوربند وکړي. دغې سرچینې ومنله چې په دوحه کې طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ غیر رسمي کتنې شوي. د سیاسي چارو یو کارپوه جعفر مهدوي افغانستان ته د امریکا د جمهوریت سفر تر ډیره د دغه هیواد د داخلي مسایلو زیږنده ګڼي، او وایي چې جمهوریت ترامپ غواړي چې په دغه سفر امریکایانو ذهنیت د احساس د مسلې په ګډون د هغو مسلو په اړه چې دی ورسره دنه په خپل هیواد کې مخته واړي.
فکر کوم د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او دوه نور طالب چارواکو آزادیدل د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې چې یخ وهلې وي او هغه یخ اوس اوبه کړ. فکر کوم ښاغلی ترامپ او طالبان دواړه خبرو بیا پیل ته لیواله دي.
هغه ویل چې دغه سفر یو پیغام دا و چې د افغانستان مسله د جنګ له لارې نشي حلېدلی، او جمهوریت ترامپ دا مسله جمهوریت غني او طالبان ته د دغه سفر په ترڅ کې واضح کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شکرانې د ورځې په مناسبت افغانستان ته یو نا اعلان سوی سفر کړی چې له میشتو امریکایي سرتیرو سره وګوري. هلته جمهور رئیس څرګنده کړه چې له طالبانو سره یې له سره خبرې پیل کړي دي، او دا چې دغه ډله غواړي چې اوربان وکړي په دې باره کې رپورټ واوري.
دغه خبر درې میاشتې وروسته تر هغه راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو کلنې خبرې په داسې حال کې ناڅاپه ودرولې چې دواړو خواوې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لاسلیک کولو ته نږدې شوې وې.
طالبان د یو موافقې کول غواړي. موږ به وګورو چې آیا هغوی یوه موافقه کول غواړي. دا باید یوه رښتینې معامله وي. موږ به وګورو، خو هغوی غواړي چې یوه موافقه وکړي. هغوی یوازې د دې لپاره موافقه کول غواړي چې تاسو خپل دندې په ښه توګه سرته رسوئ. دا یوازینی دلیل دی چې هغوی موافقه کول غواړي.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په یوه غونډه کې وویل چې له طالبانو سره موافقه باید یو اوربند ولري. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د هغوی مشرانو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د تیرې اونۍ راهیسې له امریکایي چارواکو سره غونډې کوي، او زیاته کړې ده چې د سولې رسمي خبرې به زر پیل شي. دا جمعې په ورځ د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی له امریکایانو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دي. د طالبانو یو لوړپوړي قومندان دا نوم د نه خپرولو په شرط وویل هیله لري چې افغانستان ته د ټرمپ سفر به د خبرو د بیرته پیل کولو په اړه د هغه جدیت ثابت کړي، او دا چې فکر نه کوي چې هغه بله لاره نه لري. په اوس وخت کې 10,000 امریکایي او همداراز د ناتو نور زرګونه سرتیری په افغانستان کې دي. دغه جګړه په داسې حال کې پیل شوه چې امریکا او متحدینو یې 18 کاله مخکې له قدرت څخه د طالبانو د لیرې کولو لپاره پر افغانستان یرغل وکړ. امریکا وایي طالبانو د القاعده هغو مشرانو ته پناه ورکړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې دا ترهګریزو بریدونو تور پرې لګول شوی دی. د دغې جګړې د لاسه لا 2400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او امریکا ته د شاوخوا 1 ټریلیون امریکایي ډالرو زیان رسیدلی دی. تا جمعیار د آشنا راډیو امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د کورنۍ زورزیاتي د پیښو په کمښت کې څرک نه دی لیدل شوی، د خوست والی وایي د هغو ښځو لپاره چې له همدې کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د امن کور جوړوي. والی محمد حلیم فیدایی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې په دې سره به هم د خپلو کورونو پرېښودونکو ښځو ژوند خوندي شي او هم به د زده کړو له ځینو پروګرامونو برخمنې شي.
نو انشاءالله ما خبرې کړې دي چې موږ به د دې لپاره انشاءالله بودیجه تقریبا پیدا کړې مو ده چې موږ دوی دپاره یو داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي، او دا به د ښځو لخوا نه مدیریت کیږي، ښځې به د کور کې وي، هیڅ نارینه ته به هلته د ورتګ اجازه نه وي.
والی حلیم فدایی همدارنګه وویل چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو او یا له هغوی سره فزیکي تاوتریخوالی ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم تر اوسه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه کوم راپور نشته، خو ښاغلی فدایی خبرداری ورکړ چې د عاملینو پر وړاندې به یې قانوني اقدامات وکړي.
که چیرته په دولتي اداراتو کې د آزار او اذیت کوم راپور راشي او یا ورسره برخورد وشي، موږ به د متخلف پر وړاندې باندې په ډېر قاطعیت او جدیت باندې قانون تطبیقو، او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې خویندو ته کوم زیان ورسوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه په دغه ولایت کې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت شوي چې ډېره برخه یې وهل ټکول او له کوره تېښته تشکیلوي. د ښځو چارو رئیسه شفیع نورزی وایي چې له ښځو سره د کېدونکې تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولایتي ادارې په مرسته 16 ورځنی کمپاین به د دغه تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي.
زه د نن ورځ ټول محترم رئیس صاحبان چې دلته شتون لري، ټول خواندې چې موږ سره شتون لري، علما کرام شتون لري، د دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم تر څو په دې کمپاین کې موږ سره حمله شي او په ټول خوست کې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع غږ جکو، او دغه ناوړه رسم چې د فرعونیت یو دود دی، د فرعونیت یو رسم دی او د اسلام خلاف کړنه ده، له منځه یوسو.
اوس مهال د دې ولایت هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي کابل کې د امن کور ته لیږل کېږي. د ښځو د حقونو مبارزان د امن کور جوړول خورا مهم او اړین بولي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. راپورټونه ته دوام ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د داسې یوې پروسې سره مخ دی چې کېدای سي د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده پای ته ورسوي. د استازو په مجلس کې د اساسي قانون له مخې د ازل کولو په هکله غونډې روانې دي. په دې بهیر کې د سنا مجلس رول څه دی؟ نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې د استازو مجلس صورت دعوه جوړه کړه، بیا به د سنا مجلس په دې هکله محاکمه جوړوي چې د سنا فیصله د دندې څخه د لرې کېدو په معنا ده. او کله چې ولسمشر ازل کیږي، د سترې محکمې مشر د محاکمې مشري په غاړ لري. د جورج ټاون پوهنتون د حقوق استاد سوسن لو بلاک په دې هکله وایي:
نو بیا کېدای سي د جمهور رئیس مرستیال ځایناستی سي، او هغه کېدای سي له ګټو سره په ټکر کې وي.
د استادو د مجلس اکثره غړي د مجلس د مدیرانو په توګه کار کوي. د هغوی رول د استیزا او لدن څخه لری کېدو لپاره د قضیې څارل دي. استیزا شوي چارواکي د دې اجازه لري چې د تورونو پر وړاندې دفاع وکړي. د سنا غړي د منصفه حیات په توګه کینی د څارنوالانو او د ولسمشر د مدافعینو شواهد اوري او لدن څخه د ولسمشر لری کېدو لپاره باید له دریو دوه برخې استازي رای ورکړي. د بای پارټسن پالیسۍ د مرکز غړی جان فورټر وایي
دا ولسمشر د لری کول په دې معنی دی چې دا استازو دواړه خونې مهمه ونډه لري او باید موافق وسي.
لدن څخه د لری کول لپاره د سنا مجلس باید دوه ځلې غونډه وکړي او دواړه باید توپیر ونه لري. د اتلسوه اتشپېته کال په پسلی کې د امریکا د پخوانی ولسمشر انډریو جانسن محاکمه یولس سخت اونۍ دوام وکړ. ل څلويختو زیاتو شاهدانو شاهدی ورکړه او سناتورانو د ټولو په مخ کې خبرې وکړې. یولس صورت داوا جوړ شوې خو په دریو رایګری وشوې. کته هم د جانسن د استیزا لپاره د سنا مجلس څلور پندوس غړو رای ورکړې خو هغه د دریو څخه د دوو برخو پوره کول لپاره ایوی رای ته اړتیا لرله. د واندربلت په هانتون څخه توماس شوارتز وایي
لدریو دوه برخې ډیره عجیبه ده. دا محکمه اولو لپاره په سنا کې زیات شمیر شتون لري.
د پخوانی ولسمشر بل کلنټن محاکمه د مشران جرګه په سیاسي توګه وشلې و. جمهوری غوښتن کې اکثریت خو د بیا ټاکلو په سیاله کې لسون سره مخو. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران د دغه ائتلاف د اویایمې کلیزې د لمنځلو په هدف د سه شنبه په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په سوریه کې جګړه او د روسیې لخوا پرشته تهدیدونو به په دغه غونډه کې بحث کیږي. خو د امریکا ژه خبریال هنری ریجول وایي چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکې کړکیچونه به د دغې غونډې پر لمنځلو سیوری وغوړوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تیره میاشت نږدې وه چې د سوریې په شمال کې دا ناتو سازمان دوه غړي امریکا او ترکیه سره ونښلي. دې کار دغه سازمان ولړزاو. The Royal Services Institute Eyal Jonathan why
the position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult
دغه سازمان کې ترکیه یو ستونزمن دریز لري. په منځنی ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې د ترکیه خپل کېدل او له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو اخیستل د امریکا په ګډون د ناتو سازمان د غړو د هیلو خلاف وو.
دا سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو وتل لا ناتو سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په وروستیو کې دغه سازمان دا مغزو په ناروغۍ اخته بللی دی او له اروپایي غوښتې دي چې یو خپل امنیتي جوړښت رامنځته کړي چې دغې خبرې سختې نیوکې پارولې دي. دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
European unity cannot replace transatlantic unity.
د اروپا والی له امریکا سره یو والی ځای نشینه ولای. مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ باید پوه شو په تیر بیا له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیا تر وتلو وروسته اروپایي اتحادیه نشي کولای د اروپا دفاع وکړي.
اروپا لا هم روسیې ته دا تر ټولو لوی ګواښ په توګه ګوري. دا اروپا لا امنیت سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې موجودې دي. خو ایال استدلال کوي حقیقت دا دی چې په اروپا کې د امریکا پوځي لګښت او د عسکرو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. خو په اروپا کې د امریکایي عسکرو میش کېدو ته په مسکو کې په بل سترګه قتل کیږي. په نړیوالو چارو کې د روسیې شورا رئیس اندری کورتونوف وایي
د
ختیځې اروپا یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې امریکایي سرتیری میشت کړي. که څه هم د پنځمې مادې له مخې د دوی امنیت باید تامین شي، خو دا څرګندوي چې هغوی د ناتو په پرتله په امریکا زیات باور لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وار وار وغوښتي چې د ناتو اروپایي غړي باید دا سازمان لګښت سره وویشي. جرمني د تیرې چهارشنبه په ورځ دا ناتو د 2% دفاعي لګښت دا پوره کولو ژمنه وکړه، خو تر 2030 کال پورې. ایال وایي
The US president should be credited with actually
د امریکا د ولسمشر هغه رښتینی حسد ومنل شي چې د امریکا د غوښتنې د اوریدلو لپاره کړی ده.
تمکیږي چې د لندن په غونډه کې لا زیاتې سپینې خبرې وشي، خو د ناتو د ننه کړکیچونه یو نوې خبره نه ده. تاج امین یار د آشنا رادیو امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونه ورسته رپورت. د کونړ د ولایت له 15 ولسوالیو له جملې څخه په 10 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین په وړاندې خنډونه موجود دي، چې له دې امله یې تر 40,000 ډېر ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې دي. پام وکړئ د ذبیح الله غازی راپور ده.
کونړ کې د 10 ولسوالیو په غریزو او له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې تر 40,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې کیږي، چې چارواکي وایي په ولسی کچه هلې ځلې جاري ساتلي خو لا یې غوڅه پایله نه ده ورکړې. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د برخې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده او اکثره ماشومان د داعش او طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پاتې کیږي.
تقریبا 40,000 ماشومان زمونږ نه پاتې کیږي په همدغه راوند کې. مشکلات خو زمونږ په د سرکانو مرمرې ولسوالۍ په سلطان کې، په دانګام کې او په اوټاپور، په پیچ او چپه دره، نرنګ، توکۍ او په نورګل ولسوالو کې دغه ماشومان زمونږ نه پاتې کیږي. دغه تعداد چې مونږ ته سپارل شوی،
هغه وایي د قومي مشرانو په کومک هڅې پیل کړي چې که د طالبانو او داعش تر واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو اجازه ورکړي، خو لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي بریالي شوي.
اوسه پورې خو مونږ هغه تعهد ته تر اوسه نه داخل شوي چې هغه دوی ممانعت کوي. نو که څنګه دوی اجازه ورکړو، دوی خو تر اوسه مونږ ته دا خبره لا نه شي کړي چې جماعتونه او کلینیکونو ته، یوازې کلینیکونو کې مونږ ته ویلي دي
ډیر شمیر ولسی خلک هم د حکومت په مخالفو وسلوالو غږ کوي چې د واکسینو پر وړاندې دې خنډ نه جوړی او د ماشومانو راتلونکي ته دې پام وکړي. د کونړ ځینې قومي مشران هم وایي خپلو سیمو کې د واکسینو د کمپینونو آزادېدو پسې جرګې مرکې کړي، خو په دې چاره کې لا نه دي بریالي شوي.
سولند خبرونه. طالبان وایي د امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل کولو ته چمتو دي. طالبانو دا خبره وروسته تر هغه وکړل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته په ناڅاپي سفر ولاړ. ټرمپ د بګرام په هوایي ډګر کې وویل چې طالبان به ممکن په اوربان موافقه وکړي. د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت به ډېر ژر د اسلامي دولت داعش ډلې د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې حکومت ته تسلیم سوي دي. یوې هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې کابل شایي د داعش ډلې لس جنګیالي چې د هند اتباع دي نوې ډلې ته وسپاري. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم د کاندید عبدالله عبدالله د پلویانو مظاهره د کابل په وخت د ماپښین په یوه بجه پای ته ورسېده او یو شپږ مادهیز پریکړه لیک یې صادر کړ. په پاکستان کې محصلین د حکومت څخه غواړي چې په پوهنتونونو کې د اتحادیو په جوړېدو بندیز لیرې کړي. د جرمني، ترکیې، برطانیې او فرانسې مشران د سوریې د وضعیت په هکله غونډه کوي. د جرمني حکومت ویلي دا خبره به په لندن کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې څخه مخکې وسي. ټاکل سوې د ناټو د مشرانو غونډه بل اونۍ پیل سي. په عراق کې د کورنۍ جګړې خبر ورکړل سوی او د بلې خوا د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل پارلمان ته به خپل استعفا وړاندې کړي. هند سریلانکا ته د 400 میلیونو امریکایي ډالرو پور کولو ژمنه وکړه. دغه ژمنه نن په نوې ډیلي کې د صدراعظم د هند د صدراعظم نریندرا مودي د سریلانکا د نوي جمهور رئیس سره د ملاقات پر وخت وکړله. قدر مون اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به تاریخ خبرونه پیل سي او هیله ده زموږ د روغتیا او نیز خبرونه هېره نه کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارو.